د مې درېم چې د رسنیو د ازادي لنډیوالې ورځ سره برابر ده په کابل کې وشمیر خبريالاند دی ورځ د منځنې په موخه راټول سوی دی که څه هم دا خبريالاند تیر کال په پرتله وزت شګنی خو په خبرې چې لا هم په افغانستان کې پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه پر ځای پاتې دي چې تر ډېره د رسنیو مفهوم تر سوال لاندې کړی دی
لرسنیو باید حقایق د خبرولو حق ونه خسل شي که چېرته لرسنیو د حقایق د خبرولو حق ونه خسل شي بیا رسنی کوم مفهوم او کوم معنا نه لري زمونږ هیله ده چې حکومتي ادارې یا اماراتي ادارې پر وخت اطلاعات لرسنیو سره شریک کړي د رسنیو پر وړاندې کوم محدودیتونه دی هغه پاتې ورسیږي او د غراس اقتصادي او مالی ستونزې حل شي
طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ځنه خبريالانو پر کار هم زیات بندیزونه لګولې دي ځنه خبريالانو وایي چې د شونځیو بندول دي ته هم زمينه برابر کړي چې پر اټلونکي کې به د ځنه خبريالانو ځای تر ډیره خالی وي
اولین چیزی که میتونه دولت افغانستان انجام بده حفظ کردن خبرنگارای دختر در زمینه یا در محوطه اطلاع رسانی است به خاطر از اینکه در حال حاضر درس و تحصیل برای دخترها وجود نداره پس اگر این نسل و اگر این بخش و یا این دخترایی که امی لحظه در بخش اطلاع رسانی کار میکنن اینا نتونن کار بکنن و ادامه بدن پس جایشان طبعا خالی میباشن
بل لورته د آزاد خبريالانو د اتحادیه مسؤلین وایي چې په اوسنوي حالاتو کې د افغان خبريالانو لپاره تر اقتصادي ستونزو رواني خوندیتوب اړین دی دغه مسؤلین وایي چې په مرکز او ولایاتو کې د خبريالانو رواني ستونزو ته باید پاملرنه وشي
یو څه چې مرکز او ولایاتو کې خبريالان ورته ډیر اړتیا لري کچېر اقتصادي ستونزې هم نوي کچېر اطلاعاتو تلاسرسی و هم وی خبریال روانی مسئولیت و نلری روان آرام نوی اغا به نشی کوله چه پا خط وگا یا خپل کار تر سرکی
خوب لورت طالب ویان دویان زنون پا اسلامی چوکات که دا بیان ازادی تجمن گرنی دغه چارواکی وایی چه پا افغانستان که درستانوی پا برخه که مثبت بدلون را غلی دی
عدم هماهنگی یک مشکل بسیار بزرگ است که بین رسانه و بین مسئولین البته الحمدلله در مرکز خیلی هماهنگی خوبی ایجاد شده ارزش رسانه ها ارزش آزادی بیان ارزش و یا حق دسترسی به اطلاعات به همه ما شما معلوم است الحمدلله بسیار تغییرات مثبت را ما شاهد هستیم
بل لورته د افغانستان خبريالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان خبريالان له خپل بنسټیزو حقونو محروم او د تیر کال په پرتله زیاتو محدودیتونو سره مخ و د مې درې مچ د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده د نړۍ په ګوټ ګوټ کې منځل کیږي افغان خبريالان هم هیله لري چې راتلونکي کال پورې پراته خندونه لري سي دا چې طالب چارواکي به څومره د رسنیو ارزښت تجربه پاتې سي لا څرګند نه ده شام سارین امریکا ژغ We'll be right back.
د سپین خبري اړه پراسته خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړو او سوکاله اوسې زنا شباشنا د روان خبرونه یو تنه قربانه.
با تقدیم سلام بینندگان و شنونده های برنامه روک راست یا اسپین خبر از امواج رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان ستلایت ما یا ماهواره شما ما را میبینین، برنامه روک راست است. به امید ساعت سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم.
بله درنو آوریدون که تست امریکا غک آشنا تلویزیون پر پوتونو او خبرونو که هم اوریدلی دی چه په افغانستان کې د داعش ډله، البته د داعش د خراسان ډله ادعا کوي چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر په کاروان باندې د چهارشنبه د ورځې 14 نه دوی کړی ده.
خب اهداف مشخص را که شاخه خراسان گروه داعش دنبال میکند چی است و ادعای طالبان مبنی بر عدم حضور فیزیکی این گروه در افغانستان چقدر درست است؟ در برنامه امشب روک راست یا اسپین خبر با مهمانای محترم رویش صحبت میشود.
قدرمون لیدونکو او درنو اوریدونکو، موضوع هم داده چیز ما قدرمون همکار رویا جان تاسته اویل. خب پا همدی اره چې د داعش خراسان څنګه د بدخشان په فیض آباد کې د 14 مسولیت په غاړه اخیسته دی، په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې داعش وجود نه لري، دوی ځپلې ده او د دې ډلې د شتون نه انکار کوي، اما پرله پسې 14 او امنیتي پیښې چې کېږي کله ناکله د داعش خراسان ډلې مسولیت په غاړه اخلي. نو امدی ته په کتو البته مخکې تر دې چې رویا جان میلمانه قدر مور اوریدونکو او درنو لیدونکو ته ورو پیژنو، په امدی اړه یو رپورت لرو چې زمونږ همکار وحید الله فیضی چمتو کړ. هغه د اوریدونکو سره په ګډه ګورو او اورو، بیا به د درنو میلمنو سره باسته ادامه ورکو او پایل وکړو. مونږ سره اوسه
د داعش خراسان څنګه په بدخشان ولایت کې پر طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیسته یا ویل دي چې بم یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې 14 د طالبانو د موټرونو ترڅنګ شوې ده. د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه کوي او وایي چې طالبان خلکو ته د امنیت کاذب ډاډ ورکوي.
طالبان دغه کاذب امنیت ډار یا کوم کاذب ډار چې د امنیت پاک لباندې ورکوي، دغه د دې باعث کیږي چې ولسونه لګکی او د افغانستان ټول اقوام او اقشار باورمن کی چې هیڅ ډول تدابیر ونه لري د داسې ګواښونو او عملیاتو په مقابل کې.
داعش په افغانستان کې حضور لري او په افغانستان کې شته دی. د کندهار او د بدخشان پیښو وښوده اسی داعش په افغانستان کې قوي حضور لري. خپل طالبانو هم دا منلي، امیر خان متقی وویل چې داعش له بهر نه افغانستان ته راځي، خو داعش په افغانستان کې خپل هم شته دی.
د اپریل په 1 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د تړلې امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه وښودل شوه. د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون له شروع تر ترکمنستانه پورې په هر غونډه کې خپل تشویش څرګندوي چې په افغانستان کې داعشي ډلې ټپلې، نورې تروریستي ډلې ټپلې چې ریښې په منځنۍ آسیا په هیوادو کې دي، په پاکستان کې دي، په دې اړه هم خپل تشویش څرګندوي. مخصوصا چې په دې وروستیو کې بریدونه دننه په افغانستان کې، په بدخشان کې، په نورو د پولو دغه هوادو سره د پولو په امتداد کې هم زیاتې شوې دي، نو خامخات دوی تشویش په دې اړه زیات دی.
خو طالبان ادعا کوي چې داعش ځپلې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هیڅ یوې ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک دي چې کېدای شي زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی، داعشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې چې ولسي ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسي کوی زموږ دپاره سړی درد جوړ شي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هېڅ کې فزیکي حضور نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر سیګار د اپریل په 12مه په یو راپور کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ ده، بلکې دغه ډله امریکا او دغه هیواد متحدینو ته هم ګواښ ګڼل کیږي. د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې پر سفارت، په کابل کې پر یو چنی هوټل، کندهار کې د کابل بانک مخته، په کندوز او بلخ ولایتونو کې د شیګانو په جمعتونو او په کابل کې د شیګانو پر غونډو او مذهبي مراسمو خونړي بریدونه شوي چې د اکثریت او مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، قدرمنو لیدونکو، تاسو زموږ د همکار سمیع الله جلالزی رپورت واوریده چې په افغانستان کې د داعش په حضور او ورته مسایلو او د شته طالبانو حکومت وایي چې داعش حضور نه لري په همدې رپورت دلته تاسو واوریده. رویا جان، میلمانه مونږ سره په لاین کې دي.
بله،
څوک دي میلمانه چې
با اجازه شما مهمانای محترم به معرفی بگیریم؟ آقا جنرال صاحب عربشاه چمتو، جنرال متقاعد افغان با خود در برنامه داریم. همچنان مهدی افضلی، پژوهشگر ارشد مطالعات استراتژیک صلح و جنگ با ما در برنامه هستند.
دواره ملمانو تا خر اخلاس و او د زلو کومه مننه کوم چې موږ بل نه منل دا په مهم بس کې موږ سره دي. خو رویا جان، که ساس اجازه پښتنه بده شم ته صرف فایل کو چم ته سه تاسو په راپور کې واوریدل او ولیدل چې داعش خراسان څنګه د ډیرو بریدونو مسولیت منل لري او ډیر غټ بریدونه کړی دي، اما د طالبانو د حکومت وایان وی چې داعش په افغانستان کې فزیکی شتون نه لري، ولې دوی مسولیت اخلي و دغه د پیښم کیږي؟ ولې طالبان په افغانستان کې د داعش د حضور نه انکار کوي او په رپورت کې هم ځنو مبصرینو دا نظر ورکړي چې دا کاذب اطمینان ورکوي خلکو ته چې دوی نشته، دلته فعالیت نه لري، ال دا چې دغه پیښې او د دوی مسولیت پذیری خپله د دې ثبوت نه دی ساس په نظر؟ او ولې د طالبان حکومت د داعش شتون په افغانستان کې انکار کوي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو او استاذ له طریقه خپل قدرمنو هیوادولو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم، مننه کوم. البته غواړم یو څه واضح کړم، هغه دا چې تاریخ ته موږ مراجعه وکړو، په 1945 کلونو کې په افغانستان کې همیشه ترهګر ډلې هڅه کړې ده، کوشش کړې چې د افغانستان د ولسونو او د خلکو امنیت برهم کړي او د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. زه د کې شک نه غنم چې په افغانستان کې به د داعش خراسان د فعالیت وجود ونه لري. البته د افغانستان اراضي او د افغانستان جغرافیه د هر طرح ګری ډلې د پاره ډیر موثر او ډیر داسې د دیو د اطمینان په خاطر باندې پټځایونه لري. ولې په دې شرط چیرته د دیو د پټځایونو د ځایونو د حمایت لپاره څوک وجود ونه لري، نو هیڅ ترهګر ډله نشي کولای چلته ووسیږي. د افغانستان په تاریخ کې د ترهګرو ډلو اساسي نقطې او ځایونه د پاکستان یا د پاکستان حکومتونو روزلی زین لري، آلته تربیه کیږي او د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. ام دا پرون دوا پاکستانین په ام دی اړه یا په ام دی ارتباط د طالبانو د حکومت د لوري نیول شوې دي او هغه اعتراف کړل چې بلې یو وی د پیښور او بلې د کراچي اوسیدونکو دي. دوی درې کاله کېږي تقریبا چې په افغانستان کې ورانکار عملونه یا ورانکار ډلو سره یو ځای د انفجار، انتحار او د عام وجنو کې لاس درلود. د کې شک نشته دی د طالبانو پر اتک سره وضعیت تر یو در مخکې حکومتونو زمونږ یو بهتر دار چې جګړې وجود نه لري. ولی او دوی دا طالبان د دینه باید انکار همونه کې چې د افغانستان جغرافیه د هغه تروریستي ډلو د پاره چې دوی وغواړي په افغانستان کې د وسنی نظام یا د طالبانو د حکومت پر ضد باندې عمل وکړي، د افغانانو د موجنې په خاطر باندې دوی هر نوع دغه تروریستي ډلې دوی کولای چې ځان پټ کړي امکان لري. چې یو تعداد اشخاص او افراد دوی ته ځای ورکړي او د دوی د ساتلو د تربیې لپاره امکانات برابر کړي. طالبان البته امکان لري په بعضو مناطقو کې دوی تسلط ولري، عام او تام تسلط ولري، او په بعضو مناطقو کې دوی د عام تام تسلط خاوندان نه دي، ځکه اراضي د افغانستان، غرونه د افغانستان، درې د افغانستان ډېر سخت او پیچلې درې لري. نو دوی نه دي طالبان منکريږي نه چې په افغانستان کې داعش وجود نه لري، بلکې دا واقعیت دی چې داعش حضور لري. که چیرته حضور نه درلودلې، دوی پرون دوه کسان د داعش غړي نیولې دي چې هلته بل پیلا دوی فعالیتونه کول. نو اصلا دغه د داعش او د ترور د ترهګرو ډلو اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي، او د پنجاب حکومت یې د خاطر حمایه کوي او روزي چې نړیوالو نه دوی استفاده وکړي، د نړیوالو حکومتونو ترلاسه کړي په دې نامه باندې چې دلته د خراسان ډله ده، داعش ډله ده.
بله مننه چم تاسو بیرته تاسو سره ګرځو. مهدي صاحب من سره په لاین کې.
بله آقای افضلی، شما میخواهیم ایره در آغاز بپرسم، خب نظر شما در این مورد چی است که چرا قسمی که آقای چمتو هم گفتن که خب گروه های تروریستی به ویژه گروه شاخی خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارن، طالبا بار بار این کار میکنن، اونا از عدم حضور فیزیکی طالبان ببخشن داعش سخن میگوین، نظر شما چی است؟ چرا طالبان این را همواره رد میکنن؟
با سلام خدمت شما بینده ها و شنونده های عزیز، مهمان شریف در بحث مردم افغانستان. چند تا بحث در ارتباط به داعش فکر میکنم که قابل بحث است. بحث اولی است که حضور داعش یک واقعیت عینی افغانستان است. از سال 2014 و حملات شدیدی که نیروهای امنیتی و دفاعی پاکستان بر مناطق وزیرستان ها انجام داد و مناطق خیبر پختونخوا را تا حدود صاف کرد از وجود گروه های خطرناک تروریستی، شاخه خراسان داعش فعالیت خود را در چین ننگرهار افغانستان اعلان کرد و در تداوم حضورش و برای تثبیت حضورش در افغانستان، جنبش را تحت عنوان جنبش روشنایی در ده مزن کابل مورد حملات قرار داد که متاسفانه تعداد زیاد از هموطنان ما در او حادثه جانهای شیرین خود از دست داد. و این آغاز یک حرکت بود که از ننگرهار آغاز شد و ای به مرور زمان گسترش پیدا کرد در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان. یکی از جریان‌های بسیار نرمی که در واقع حفظ و گسترش حضور داعش در افغانستان نقش بازی کرد، تحریری ها بود. حزب تحریر به مساوی یک جریان نرم و ملایم در دوران جمهوریت، خصوصا در دوره آقای غنی در افغانستان و در سراسر کشور، خصوصا در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان نفوذ کرد و تعداد کثیری از جوانان را با گرایش های در واقع تندروی اسلامی در افغانستان تقویت کرد و ای به مرور زمان از شمال کابل که از مناطق خیرخانه شروع می شد تا مناطق در غربن و میتر بخش های وسیع در ولایت پروان، کاپیسا، ولایت پنشیر و می شکل در اطراف نورستان، لوگر، بدخشان، فاریاب، اینا جذب نیرو کردن و بسیاری از چهره های در واقع تونرو عرب در طول این سالها حیات خلوت ساخته بود از افغانستان با عنوان استاد استخدام می شدن و کسانی از ترکیه وظیفه داشتن که بیاین در داخل افغانستان و متاسفانه در داخل جامعه در واقع تاجیک و خصوصا ازبکای افغانستان اینا نفوذ کردن و او اعتدالگرایی مذهبی که در داخل افغانستان خصوصا در مناطق تاجیک نشین وجود داشت، متاسفانه او تحت تاثیر جدی افراطگرایی مذهبی قرار گرفت و در خیلی از موارد جبهه مقاومت و گروه های در واقع مقاومتی علیه طالب هم از این ناحیه آسیب دیده و افغانستان نتانست جریان را به وجود بیاره که در مقابل طالب ایستادگی بکنه. این یک بخش عمدهش برمیگشت به اینمی در واقع افراطگرایی مذهبی ناشی از در واقع یک نوع برنامه منظم جهانی بر از اینکه شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان را لانه تروریسم بسازه و گروپ های تروریستی مثل داعش در اون تقویت شود که امروز یک بخش از نارامی هایی که در شمال و شمال شرق افغانستان خصوصا در بدخشان در مناطق قزفاریاب و بخش های در قندوز و جاهای دیگه که شما نارامی ها و اعتراضات را اگر میبینین یک بخشش برمیگرده به اینمیست که از لحاظ فکری او جریان هایی که با طالب همکاری داشت و طالب همسویی داشت در بخش سقوط دولت جمهوری و دموکراسی در افغانستان نقش بازی کردن، امروز کم کم ادعای استقلال یا ادعای جدایی طلبی میکنن و خود را همو منافع بنیادی خود را دیگر در کنار طالب نمیبینن. به امو خاطر است که هر از گاه تضادهای در واقع رفتاری و تضادهای فکری و تضاد منافع میانی گروپ ها با وجود میاد که شما بخش های از او تضادها را در مطبوعات میشنوین، ولی یک بخش عمدهش تعداد زیادی از جوانات، تعداد زیادی از ملاهایی که با داعش یا گروه های همسو با داعش در واقع در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، مناطق جنوب افغانستان فعال هستند، اینا توسط طالب از بین برده میشه.
همینجا سوال آقای افضلی پیدا میشه که چرا موجودیت اینا از سوی طالب ها رد میشه؟ سوال اصلی ما اینم اینجاست.
ببینین طالب ها فعلا آمده افغانستان را در کنترل گرفته و تلاشیست که حاکمیت خود را تثبیت شده اعلام بکنند، یعنی تلاش میکنه که تا خود را به عنوان دولت مستقل در افغانستان جلوه بده و موجودیت یک گروه خطرناک مثل داعش را نادیده بگیره. ای از یک طرف ناشی از منافع سیاسی گروه است و این گروه تلاش میکنه که تحت شعاع قرار نگیره. اگر داعش در افغانستان برجسته شوه، حضور داعش تثبیت شوه، طالب ها و رئیس هان بکنه، او زمان است که عملیات های بین المللی و مداخلات کشورهای بیرونی در داخل افغانستان افزایش پیدا میکنه و عملا طالب‌ها در یک پچبی و در یک در واقع بحران مداخله بیرونی ها در داخل افغانستان روبرو میشه.
دیر مننه افضلی سیب بیرتا تاثر اگر جو دیر مننه کرودن پس بر میگردیم. چمتو سیب در دوار اسلامی دلی دی طالبان او داعش اکثرم تبصرم دا کیگی چی دوار یو هدف پا سیما که تاقیبه خو بیرغون و رنگون بدل دی. ساس په نظر دواړه اسلامي ډلې دی ولی یو بل وژني؟ طالب څه غواړي، داعش څه غواړي؟
ډېره لا د تاریخ په اوږدو کې دغه بنیادګرې ډلې چې کومې ویلي او چې دغه د څو کلن تاریخ چې زما په یاد دی همیشه دپاره دوی تلاش کړی دی یا دوی کوشش کړی دی چې خپل موقف یا خپل ځان پر د زور د وژلو د خرابۍ له لارې په ولسونو باندې تحمل کړي. ولی د دوی هویت اصلي دقیق معلوم دی. ګوري د افغانستان خلک 99% مسلمانان دي الحمدلله، او ټول په د اسلام په سپیشل دین باندې عقیده مند خلک دي. د دوی د هغه ډلې دي چې د دوی د پردویو طریقه د حمایت کیږي، روزل کیږي، او د افغانستان د ورانۍ او خرابېدلو په خاطر باندې دوی د دغه شی ورانکار عملونه او تروریستي عملیات کوي. ګوري اسلام یو دین، یو سپیشل دین دی. طالب هم په دغه نوم پیژني، القاعده هم په دغه نوم پیژني، داعش هم په دغه نوم پیژني، ماوت هم په دې نوم پیژنو چې اسلام سپیشل دین دی. موږ په عقیده مند یستو دغه ډله چې د داعش په نامه ده، دا خطرناکه ترینه په نړۍ کې یو خطرناکه ترینه ډله یا ګرو ده چې د دې اصلي هدف په نړۍ کې نامنی ده چې څنګه وکولی شي په هیوادونو کې ویره، ترس او وحشت خپور کړي. د دې د وحشت په خاطر باندې د اسلام د سپیشل دین نه سو استفاده کوي. ولی هغه هوادوال چې په دې باندې اقدامندې پویږي چې دا د دوی نه حق او د دوی دغه ناروا کړنې د منلو وړ نه دي د مسلمان په صفت نه دي.
چمتو سه په ډیره وخت باخنه یو لاندې د می تم بیزو خو یو لاند جواب را ته راکې. کچیرته د داعش د فعالیتونو هدف دای چې فقط په نړۍ کې په سیمه کې په افغانستان کې نامنی خلکې فکر کوي چې په دې توګه خپل هدف ته رسیدل شي، نړۍ سیمه او افغانستان به څومره ورته حوصله کوي؟
اصلا دغه ارمان به ورته ویسي، اصلا د زور او د وژنو او انفجار او انتحار لاري نش کولای د خپل هدف ته ورسیږي.
ډیره مننه کورم ودان، بیرته تاسو سره ګرځو یو لنډه د ملرو ورویا جان، بیرته اوریدونکو سره او لیدونکو ملمنو سره بحث دوام ورکوه. البته
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شما را به برنامه رک راسی از بین خبر دوباره خوش آمدید میگیم. بحث روی موجودیت گروه شاخه خراسان داعش در افغانستان است و همچنان فعالیت هایی که در اواخر در افغانستان گزارش میشه با مهمانای محترم ما روی این صحبت میکنیم. آقای افضلی، در این بخش برنامه میخوایم که از شما بپرسم که خب بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گزارش ها مبنی بر فعالیت ها یا زیاد فعالیت های داعش گزارش میشه، شما چی فکر میکنین که هدف اصلی که طوری که آقای چمتو هم گفتن که ناامنی یا بعد امن ساختن کشورهای منطقه جهان و همچنان افغانستان است، شما هدف مشخص گروه ای شاخه گروه داعش چی میبینین و کدام اهداف خاص را اینا دنبال میکنن در افغانستان؟
من فکر میکنم که تمام گروپ های تروریستی و گروپ های بنیادگرایی که برای مختل سازی امنیت و تداوم بحران وحشی گری در سراسر جهان شکل میگیره یک پروژه است و این پروژه ها برای یک پروگرام بوجود میاد. معمولا در خیلی از موارد پروژه های 20 ساله هستند که باید یک استراتژی هست و این یک استراتژی توسط بازیگران مهم در سیب الملی تدمیم میشه. در ارتباط به حضور داعش در افغانستان چند تا مقوله یا چند تا تیوری وجود داره که چرا داعش در افغانستان هست و هدف از حضور داعش در افغانستان چیست. در قدم اول بخش بزرگی از تحلیلگران و استراتژیست ها باورمند است که موجودیت داعش در افغانستان یک پلان آمریکایی است. آمریکایی ها و در واقع نهادهای امنیتی و نهادهای اقتصادی آمریکایی برای تضعیف چین و برای اینکه چین را بتونه کنترل بکنه، یک گروه بنیانگرای اسلامی مثل داعش میتونه از طریق شمال شرق افغانستان، از طریق بدخشان، در بخش های از چین تسلط پیدا کنه و چین را ناامن بسازه توسط گروپ ها و از طرف دیگر مانع شوه از وصل شدن جنوب آسیا، آسیای میانه به روسیه، به چین، و این هم هدف اقتصادی داره و هم هدف امنیتی داره برای مهار چین. این یک نوع دیدگاه که هم طرفداران خود داره و هم مخالفین خود داره. دیدگاه دومی که وجود داره اونیست که داعش در شمال افغانستان، در شرق افغانستان و دنبال از ایست که بتاند دولتهای مستبد یا دولت‌های سکولار استبداد زده آسیای میانه را تا حدود تحت فشار قرار بده. به این معنا که هم در تاجیکستان، هم در ازبکستان و همچنان در ترکمنستان دولت‌های مقتدر و خانوادگی شکل گرفته که شبیه به سلطنتی است ولی تحت عنوان جمهوری است. این جریان های سیاسی خانوادگی از یک طرف سکولارن و از طرف دیگر استبداد طلب و بسیاری از در واقع بازیگران و ارزش های مذهبی را در این کشورها تحت شعاع قرار داده و این باعث شده که یک بخش بزرگ از مردم در کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان یک نوع حساسیت جمعی نسبت به رژیم‌های سیاسیشان به وجود بیاره که حملاتی که در ایران صورت گرفت و بعضی حملاتی که در افغانستان صورت میگیره شما میدانید که توسط تاجیک‌های تاجیکستانی است و چهره‌ها و هویتشان نشان میده که وابسته به کشورهای آسیای میانه است. این دومین دیدگاه است. دومین دیدگاهی است که حضور داعش یا موجودیت داعش در افغانستان ناشی از طرز تفکر است که در افغانستان جریان دارد. افغانستان از لحاظ مذهبی خواستگاهش در شبه قاره هند است. شبه قاره هند ذاتاً و خصلتاً از لحاظ ارزشی و از لحاظ نظام باورمندی افرادگرا است و این ظرفیت افرادگرایی در داخل افغانستان وجود داره و در خیلی از موارد استفاده میشه از این در واقع ظرفیت فکری تون روی در افغانستان و داعش یک پدیده است که شکل میگیره به خاطر از اینکه ذهنیتش در داخل افغانستان وجود داره، نیرو وجود داره که بتونه این فکر را در واقع حمایت بکنه و در کنار از ایستاد شده. به او خاطر که دیدگاه های چندگانه که در ارتباط به حضور داعش در افغانستان وجود داره همه ایشان بر اساس دلایل مستنداتی که شکل گرفته نه قابل رد است و نه مطلق قابل تایید. ولی آنچه که من به عنوان یک کسی که در این حوزه کار کردم و در طول چندین سال تحقیق کردم در ارتباط به حضور داعش در افغانستان و با بسیار از چهره‌های سیاسی احزاب که در مناطق شمال و شرق افغانستان نفوذ داشتن بارهای بار هشدار دادیم که داعش در افغانستان یک خطر عینی است و این داعش متاسفانه نظام اجتماعی افغانستان را آسیب پذیر ساخته و یک بخش بزرگی از جوانان افغانستان را متاسفانه به کام خود برده و این خطر بنیادی است برای ایندی افغانستان.
تشکر. مننه تحسن افضلی صاحب. چم تو صاحب چه فکر که وی خپل داعش حضور په افغانستان که ده طالبان حکومت څومره ننګول شي؟ آیا د طالبانو لپاره د حکومت لپاره یو سرخوږی پیښول شي؟ که تاسې وایئ چې او نو آیا طالبان د دې جوګه دي چې طالب مهار کی یا د منځه ویسي په افغانستان کې البته په یوازې سر مبارزه کولی شي په زده؟
مننه کوم. په هیڅ صورت کې طالب په یوازې سر یا په تنهایي شکل باندې نشي کولی چې د داعش دغه ننګینه پدیده د منځه ویسي او یا د دوی مخنیوي وکړي. هغه په دې معنی باندې تر څو پورې چې طالبان د نړیوالو سره تعامل ونه لري، تعامل ونه کړي، باور وکړي چې د دوی لپاره به ډېر سر سخوږی پیدا کړي د همدا داعش همدغه تروریستي ډلې. په دې خاطر باندې چې ما مخکې عرض وکړ چې د افغانستان جغرافیه او اراضي او د طالبانو د حکومت نه پېژندل په رسمي بڼه د نړیوالو لخوا نه طالبان کمزوري کولی شي چې دوی وننګوي. مثلا په بعضو ولایتونو کې لکه په قندهار کې، په ننګرهار کې او په نورو په بدخشان کې په دغه ولایتونو کې دوی خپل حمله وکړلې ولسونه دلته د ایر او د تر سره مخامخ شول.
بله چمتو سب ډیرو بخښ نه غواړم چې تیر رژیم د اوس حکومت سره د طالبانو د حکومت سره مقایسه شي، اما یو واړه پښتنه لرم. تاسو وایئ چې د نړۍ سره د طالبانو نه تعامل او په رسمیت نه پیژندل د دې سبب شوی دی چې دوی په انزوا کې پاتې شي او دا مبارزه ورته سخته ده، اما د جمهوریت په وخت کې ګوري څو هیوادونو نظامی حضور درلود په افغانستان کې او د ډلو د تراګرو ډلو د شتون خبره هم و. ولی په هغه وخت کې ونه توانیدل آیا که د رسمیت پیژندل شرطی د امنیت په تامین کې نو ډېرې ډلې وي په افغانستان کې، البته د امنیت په خاطر ولی امنیت هغه وخت کې ټینګ نشو؟ آیا طالبانو ته وبخښئ، طالبانو لپاره مې یوازې دا دلیل کېدای شي که نور څه مشته دی؟
نه نور دلیلونه مشته دی البته. دا چې د تیر حکومت سره تقریبا 80 هیوادونه په سر کې امریکا وا، خو د امریکا سیاستونه ناکام سیاستونه د افغانستان حکومتونه همیشه د پاره هغه په لړزه کې اچول او سقوط کول به خپل د امریکا کارو ده. البته خو په طالبانو د پاره زما وړاندیز یا د دوی ته مې دا مشوره ده که دوی وکول شي نړیوالو سره تعامل ولري او پر رسمیت وپیژندل شي، دلته د نړیوالو همکاري د دوی سره څو برابر اضافه کیږي. اطلاعات دي، استخبارات دي، نور مسائل دي، د خارجي هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی د افغانستان ته دغه ترګر ډلې راستې داعش راستې لکه پاکستان کولی شي نړیواله سطح باندې دوی دغه د دوی مخنیوي وکړي. ولې هغه تیر وختونه اوس نه دي چې زه په دې باندې اګایم یو پوهیږم چې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوانه څو چنده وسخه دی. دغه ګروپونه دغه ډلې ټپلې چې دا وستي د هم د پاکستان یو پلان شوی پلان دی چې څنګه وکولی شي د طالبانو یا وسلي نظام دوی وننګي او جهان او نړیواله ته داسې وخی چې دوی نشي کولی چې امنیت ونیسي. ولې تاسو په خپل پوهیږئ چې داسې حملات حتی په امریکا کې هم کیږي، په کاناډا کې هم کیږي، په اروپا کې هم شوي دي، په نور ځای کې هم شوي دي. د تروریستي اعمالو یا د مخنیوي لپاره یعنی دا به ډیره مشکله وي چې د هغې مخه ونیولې. دا دغه تروریستي ډلې چې دا اوس په افغانستان کې دوی راځي لکه داعش خراسان، دا ثابت ډلې دي چې د کوم ځای نه تربیه شي او د اشخاص افراد د کوم ځای دي. ما مخکې عرض وکړ چې پرون د طالبانو د حکومت لخوا دوه پاکستاني اتباع نیول شوي دي او هغوی اعتراف کړی دی چې بلې موږ د پاکستان یو، درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د داعش مسئولیت لرو او د داعش د څانګې یا د هغو د ګروپ سره موږ اړیکې لرو. نو زما د تعامل او د نړۍ پیژندنې په حقله باندې د طالبانو سره د دوی د حکومت د اوم او د یو ښه امنیتي وضعیت راتلل
په بله ښه بیا هم دلته زه پوښتنه لرم که یو لنډ ځواب راته راکړئ. که چیرته د نړۍ سره د تعامل خبره مطرح کیږي، ګورئ په د ایران په کرمان کې چې کوم برید وشو، په روسیې د ماسکاو کې چې کوم برید وشو، دواړو په افغانستان کې د داعش د حضور نه او د خطر نه یو ویره احساس کړله او یو خطر احساس کړ. ورسره په افغانستان کې هم څه وخت نا وخت حمله کیږي. امریکا په خپل هم د څه وخت نا وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یا د داعش د شتون نه ویره خودلې ده. اوس فکر کوئ همدغه سیمه ییزو سیاستونو ته په کتو، فکر کوئ چې مثلا ایران، روسیه، امریکا او طالبان حکومت به په ګډه د ترهګرو په ضد، خصوصا د داعش په ضد به مبارزې ته تیار شي چې ګډه مبارزه وکړي؟ البته سیمه ییزو رقابتونو سیاستونو ته په کتو فکر کوئ
دا نو دې پورې اړه لري چې طالبان آیا غواړي چې دغه هیوادونو سره د همکارۍ خاطر باندې چې داعش چې نړۍ ته یو لوی خطر دی، یو تروریستي ډله ده او چې نړۍ ته خطر پیښوي، دا نو د طالبانو او د امریکا او د نړیوالو کار دی چې دوی څنګه کولی شي چې دوی مخه ونیسي او په ګډه باندې هغه هیوادونه چې دوی تمویلیږي او رالیګل کیږي او تربیه کیږي دا هغوی مخه ونیول شي. ما غلطه ځای په ځای د دوی کولی شي چې نړۍ ته د خطر د نه پیښېدلو په خاطر باندې او ما غلطه په هغه نقطه کې خونسا کړي. ما مخکې عرض وکړ چې د دې ډلو ټپلو تروریستي ډلو مرکزونه په پاکستان کې دي، روزل کیږي، یو ډله په یو نوم باندې، بل ډله بل وخت په بل نوم باندې، بل وخت په بل ډله بل نوم باندې روزل کیږي. دغه ترهګریزه او دغه بنیادګره ډلې ټول مرکز په پاکستان کې دی. که نړیوال غواړي چې چیرته په هیواد په نړۍ کې امنیت تامین شي، هغه هیوادونو کې چې تروریستان روزل کیږي دا غوی مخه دی ونیسي.
ډیره مننه چمتو سر بیرته تاسو درګرځو سره د دې چې پاکستان په وار وار دغه ادعا نه مني او اوس خو د روسي وختونو کې بیرته په پاکستان افغانستان باندې دغه ادعا کوي چې د دې ځینه دوی ته تروریستي ډلې زی او طالبان ورته پناه ورکوي. نو طالبان خو د پاکستان خو په وار وار ویلي دي او نه مني. خیر، بیرته تاسو درګرځو.
خب آقای افضلی، به شما برمیگردیم. ای که آقای چمتو گفت که خب وضعیت در افغانستان از گذشته کرده حال بهتر شده و اما پاکستان میخواهد که به گونی بایی حملاتی که در افغانستان انجام میشه و مسئولیتش گروه داعش به عهده میگیره به جهانیان نشان بده که یعنی طالبان در به خاطر آوردن یا نگه داشتن امنیت در افغانستان ضعیف است. اینجا هدف پاکستان که نظر به گزارش ها و نظر به شواهدی که موجود است که از طالبان حمایت میکنند، پس هدف پاکستان در این موقع یا در این وقت چی است که میخواهد طالبان را ضعیف نشان بده؟
ببینین ما وقتی از طالب صحبت میکنیم متاسفانه طالب یک واقعیت تلخ است. فعلا افغانستان را توسط زور به دست گرفته و تلاش میکنه تا یک نواختی را در افغانستان به وجود بیاره. همه مردم افغانستان باید مثل طالب فکر کنه، همه مردم افغانستان باید مثل طالب رفتار بکنه و وضعیت افغانستان ممکن است که طالب عملات انتحاری قبلا انجام میداد او را امروز انجام نده، ولی یأس و ناامیدی، بحران اجتماعی که در افغانستان متاسفانه امروز وجود داره و میلیون ها انسان را به آوارگی و بیچارگی و فلاکت در داخل افغانستان و در بیرون رسانده، فکر نمی کنم که موجودیت گروه به نام داعش یا هر گروه دیگه بتانه التیام ببخشد درد مردم افغانستان را یا پاک بکنه او چهره منکر شده طالب را از ذهنیت مردم افغانستان. مردم افغانستان از طالب به نهایت رنج دیده و امیدوار هستم که لابیگرانی که بر طالب لابی میکنه رنج مردم افغانستان را درک بکنه که افغانستان واقعا دردمند است و این درد را طالب در طول 20 سال و در طول 40 سال از حضور خود در افغانستان